سلامونه سلامونه ستړي مشي تاسو مخک لا ساده نړۍ نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو دا کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار وایي چې په کندهار، کندړ او دایکندي ولایتونو کې بدري روغتي مرکزونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو دغه بنسټ پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې لیکلي چې دا پروژه به د 3 بلیون ډالرو په لګښت په دوو کلونو کې بشپړ شي. د یونیسیار په خبره د دې پروژې لګښت افغانستان د بشرپالنې صندوق له وجهي بودیجې څخه تمویلیږي. د ایلامی له مخې د کندهار روغتي مرکز به شاوخوا د 150 سره د کندهار به د 50,000 او د دایکندي روغتي مرکز به د 240,000 کسانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو وړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د دغې بنسټ په خبره ده دغه روغتي مرکزونه له ډیرو خدمتونو به راستنه شوي کډوال ګټه پورته کوي. دا په سال کې د چبرستیو کلونو کې په میلیونونو افغان کډوال ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته راستانه کړی شوی دی. ایران پرون سه شنبه پر خپل دوه وعدباو د هیواد په شمال کې د اعدام حکم تطبیق کړی دی. د ایران په قضایي قوې پورې تړلی میزان خبري اژانس لیکلي دا کسان په 2022 کال کې په مازندران ولایت کې په جنسي تیری محکوم شوي وو. د اعدام شوو کسانو د هویت په اړه څه ویل شوي نه دي. ایران میاشت وړاندې په سمنان ولایت کې دوه تنه چې په جنسي تیری محکوم شوي وو په علني توګه اعدام کړل. د بشري حقونو د ساتنې او د بخښنې نړیوال سازمان د راپورونو له مخې ایران په نړۍ کې له چین وروسته دویم هیواد دی چې تر ټولو ډیر اعدامونه پکې ترسره کیږي. پاکستان د سه شنبه پر ورځ خپل ملي هوایي شرکت پاکستان انټرنیشنل ایرلاینز یا PIA خصوصي سکتور ته وسپاره. دغه شرکت په 15 میلیارد پاکستانی کلدارو چې 420 میلیونه ډالر کې خرڅ شوی دی. د پاکستان دغه ملي هوایي شرکت وروسته له دې د خصوصي سکتور لخوا واخیستل شو چې دوه پاکستانی شرکتونه د آزاد لیلام په پروسه کې د ګډون لپاره واجد شرایط وپیژندل شول. دا داوطلبي په ژوندۍ بڼه خپره شوه او دواړو لورو د دې شرکت د 50% ونډې د پیرلو لپاره له یو بل سره سیالي وکړه. د پاکستان د مالی وزیر محمد اورنګزیب ویلي د پاکستان حکومت نور نه غواړي د دولتي شرکتونو د زیانونو لګښت ورکړي او دا اقدام د هغه اقتصادي اصلاحاتو برخه ده چې نړیوال وجهي صندوق IMF له پروګرام سره تړاو لري. د پاکستان دغه ملي هوایي شرکت له کلونو راهیسې له مالي، اداري او عملیاتي ستونزو سره مخ و. اوس مهال دا شرکت 13 فعالې الوتکې لري، 8 نړیوال مقصدونو ته الوتنې کوي او شاوخوا 6,000 کسان پکې په کار بوخت دي. او د لیبیا لوی درستیز محمد علی احمد الهدات او د دې هیواد څلور نور لوړ پوړي پوځي چارواکي د سه شنبه په ماښام له انقرې څخه د الوتنې له پورته کېدو لږ شېبه وروسته د یوې سوداګریزې جیټ الوتکې د لوېدو له امله وژل شوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یاراکا په خبره د الوتکې پاتوشینی د ترکیې د امنیتي ځواکونو لخوا انقرې ته نږدې د همایانه ولسوالۍ کې موندل شوي. پاپی خکی د الوتنې درې تنه عمله هم موجود شوې ده. د لیبیا نوموړي وزیر عبدالحمید دبیبیا هم د موضوع پر خپل فیسبوک پاڼه تایید کړې ده. محمد الهدات تر دې پیښې مخکې د سه شنبه پر ورځ په انقره کې د ترکیې د دفاع له وزیر یشار ګولر او د خپل ترکی سیال سلجوق بیراکار اوغلو سره لیدنه کړې وه او ترابلسی ته د ستنېدو په حال کې وه. ترکیه ویلی چې د دې پیښې په اړه به څېړنه کوي. محمد الهدات د 2020 کال د اګست راهیسې د لیبیا د لوی درستیز په توګه فعالیت کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هلی میومنی، هلی لرم چی طولا جو روغ و صحت من بیست. او دنن رز درس مو پا خیر شروع کردی وسی. لکه سرنگ چی مو پا تیر سپر کو که در موضوعات زده کرلا، نن هم رزو یو دیر نوی موضوع چی پا اوام سنبانی مربوطه ده وایویه. دا نوی موضوع چې ده د ایکوسیستم یا هم ایکالوژي اړوند چې د اوش پیتمی صفحه څخه تر څلور اویایمی صفحې پرې دوام کوي. راځو پیژنو چې ایکالوژي او ایکوسیستم څه شی موږ ته راښیي او په دې موضوع کې کوم موضوعات شامل دي. موږ وایو ایکالوژي چې ده هغه خپله له دوو لاتیني کلمو څخه اخیستل سوې ده چې یو یې د اویکوس چې د استوګنځی او لوګوس چې د پوهې په معنا سره ده. ایکالوژي چې ده د دغه دوو الفاظو دره موږ داسې ویلی سو چې ټول ژوندي موجودات په دې موږ ټوله پوهیږو چې کوم ژوندي موجودات او غیر ژوندي موجودات ترمنځ یو اړیکه وجود لري چې دوی دواړه مثال ژوندي موجودات بې له دغو غیر ژوندي موجوداتو ژوند نسي کولی. مثال د خبرې اوبه دي، خاوره ده، د لمر رڼا ده. دا ټول هغه غیر ژوندي موجودات دي چې بې له دوی زموږ ژوند دوام نسي کولی، یعنی زموږ او دوی ترمنځ یو اړیکه وجود لري. هغه علم چې د غیر ژوندیو او ژوندیو موجودات څخه بحث کوي هغه د څه په نامه سره یادیږي؟ د ایکالوژي په نامه سره یادیږي. ایکالوژي زموږ چاپیریال موږ ته راښیي چې په دا چاپیریال کې هم ژوندي او هم غیر ژوندي موجودات شته. ورپسې راځو ایکوسیستم ته. لکه څرنګه چې مو وویل په ټوله چاپیریال کې دا کوم شاوخوا کې دا چاپیریال چې زموږ او ستاسې دی، که هغه مثال د اوبو داخل ته موږ متوجه سو، د اوبو په داخل کې مایان دي. مایان که چیرې اوبه ونه وسي، دغه د اوبو کم ژوندي موجودات چې دي نه، که چیرې اوبه ونه وسي، لاندې شګه ونه وسي، نو د دوی ژوند دوام نه کوي، دوی له منځه ځي. دا څه شي سوه؟ یو ډول اړیکه سوه د دوی دواړو ترمنځ، دغه رقم که چیرې انسانان یا هم دغه ژوندي موجودات چې په وچه کې ژوند کوي. دوی ته که چیرې متوجه سو که چیرې مثال اکسیجن ونه اوسي، صحیح، کاربون ډای اکساید ونه اوسي، نباتات ژوند نسي کولی، اکسیجن ونه اوسي، موږ او تاسې ژوند نسو کولی. نو دا څه شی سول؟ یو ډول اړیکه سوه زموږ او د چاپیریال ترمنځ. نو موږ وایو په یو چاپیریال کې د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ اړیکه د څه په نامه سره یادیږي؟ د ایکوسیستم په نامه سره یادیږي. راځو دغه ایکوسیستم چې دی موږ وایو په دوه ډوله دی. یو وچ ایکوسیستم دی او یو هم د اوبو ایکوسیستم دی. لکه د نامه څخه چې دواړه واضح دي، وچ ایکوسیستم لکه ځنګلونه، دښتې، غرونه او داسې ډېر نور، دا ټوله په څه شي کې راځي؟ په وچ ایکوسیستم کې راځي، هغه ایکوسیستم چې موږ او تاسې هم ژوند پکې کوو فعلا. بل د اوبو ایکوسیستم دی چې دا لکه ځینې طبیعي او ځینې مصنوعي جهیلونه دي، سیندونه دي، سمندرونه دي، ویالې دي، دا ټول په څه کې راځي؟ د اوبو په ایکوسیستم کې راځي چې په دې کې هم ژوندي او هم غیر ژوندي موجودات چې شي دي یو د بل سره ژوند کوي. راځو د وروسته موږ چې پیژنو د ایکوسیستم عوامل یا هم فکتورونه پیژنو. لکه څرنګه چې مو وویل ژوندي او غیر ژوندي موجودات چې دي خپل په منځ کې اړیکه سره لري، یو د بل سره تړاو لري، چې یو د بل مثال دغه ژوندي موجودات بې له غیر ژوندي موجوداتو ژوند نسي کولی. دغه غیر ژوندي موجودات یا ژوندي موجودات چې دي د څه شي په نامه چې یو د بل سره اړیکه لري، د دې عوامل یا فکتورونه، دا څه شي کوو موږ تر بحث لاندې نیسو. لومړی راځو وایو چې په څو ډوله دي دغه عوامل. په دوه ډوله دي، چې یو یې فزیکي یا هم غیر ژوندي عوامل ورته وایو، بل یې هم بیولوژیکي یا هم ژوندي عوامل. راځو لومړی فزیکي یا غیر ژوندي عوامل. لکه مخکې چې مو وویل چې په هغه کې کم کم شیان شامل دي، نور، تودوخه، اوبه، هوا، خاوره او داسې نور. ازو دغه موضوعات که څه هم تاسو ټوله د دې په اړتیاوو چې زموږ په ژوند کې څومره ضروري دي پوهیږي، بیا هم یو څه روښنایي به پر واچو. لومړی ازو د نور ته. لکه څرنګه چې پوهیږي که موږ نباتات په نظر کې ونیسو، نباتات د خپل خوړو چمتو کولو دپاره د ضیایي ترکیب په واسطه هغوی د لمر رڼا انرژي ته ضرورت لري. که چیرې د لمر د رڼا انرژي وجود ونه لري، دوی نسي کولای د ضیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. دغسې ډیر نور موږ وایو چې نور د ژوندۍ موجوداتو په ژوند کې ډیر اهمیت لري او یو د مهمو فکټورو څخه دی. ورپسې راځو تودوخه. تودوخه هم یو د مهمو او اغیزناکو فکټورونو څخه دی چې تودوخه موږ وایو ځینې موجودات دي چې هغه سړه وینه لرونکي دي. سړه وینه لرونکي چې دي هغه په تود وخت کې، یعنی کله چې فصل مثال ګرم اوسي، په هغه وختو کې دوی خپل غذا آماده کوي. ښه مثالونه موږ ډیری د میږیانو د حمر کولی سو، او یا ډیر نور مثالونه هم د دې اړوند لرو چې دوی په توده هوا کې هغوی خپل خواړه آماده کوي، ځان و ژمي ته آماده کوي. کله چې ژمی راسي دوی څه کوي؟ په ژمني خوب باندې پتیژه، یا هم د هغه خوړو چې دوی په تودو فصل کې آماده کړی او د هغه څخه استفاده باندې خپل ژوند مخته وړي. نو تودوخه چې ده هغه د ژوندیو موجوداتو داخلي او خارجي سیستم د دواړو دپاره ضروري او مهم دی. دغه رقم نور شیانو کې هم او ډېر تعاملات چې دي بې له تودوخې مخته نشي تلی. ورپسې راځو اوبه. وایو اوبه لکه څرنګه چې تاسو ټوله پوهیږئ د ډیرو مهمو فکټورو یا عواملو څخه دي چې دغه اوبه چې دی موږ وایو که چیرې د ژوندي موجوداتو ژوند ته وګورو، بې له اوبو د ژوندي موجوداتو ژوند ناممکن دی. که هغه ماهیان اوسي چې په اوبو ایکوسیستم کې ژوند کوي، یا هم په وچ ایکوسیستم کې ژوند کوي. ورپسې راځو هوا. هوا چې ده په هغه کې ښه مثال د کاربن ډای اکساید دور کولی شو. کاربن ډای اکساید چې دی د نباتاتو په واسطه د دوی په زیایي ترکیب کې ګډون کوي او ورڅخه اکسیجن تولیدیږي، چې بیا وروسته د دغه اکسیجن چې دا هم خپله د هوا په غازاتو کې راځي، بیا ورڅخه انسانان استفاده کوي. نو هوا هم یو د مهمو فکټورو څخه دی. ورپسې خاوره راځو. خاوره چې ده هغه د ژوندي موجودات لپاره فزیکي چاپیریال آماده کړی دی، او همدارنګه د دغې خاورې څخه نباتات خپل د ګردشندنې لپاره هم د دې د باد په واسطه چې صورت نیسي، او همدارنګه ورڅخه د خاورې څخه د خاورې د منرالونو او اوبو څخه دوی خپل شي کوي، تغذیه کوي، او په خاوره کې ډېر ژوندي موجودات خپل ځانو ته کورونه هم جوړوي. نو دا هم یو د ډېر مهم عوامل څخه دی. ورپسې راځو بیولوژیکي یا ژوندي عوامل. په هغه کې موږ درې ډوله لرو: یو تولیدونکي دي، یو مصرفونکي دي، او یو تجزیه کوونکي دي. تولیدونکي کې چې دي هغه موږ نباتات شمېرلی سو. نباتات چې دي هغه د منرالونو په واسطه چې کوم د ریښې څخه یې اخلي، د خاورې څخه د ریښې په واسطه یې له خاورې څخه اخلي، جذبوي، هغه په واسطه خپل ځان ته څه کوي؟ خواړه آماده کوي. چې دوی په څه شي کې راځي؟ په تولیدونکو کې راځي. چې نوري انرژي په څه شي باندې اړي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړي. ورپسې راځو مصرفونکي. مصرفونکي کې موږ درې ډوله لرو. مصرفونکي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دوی چې دي یا د نباتاتو څخه یا د ډېر کوچنیو موجوداتو څخه په استفاده خپل ځان د پاره غذا آماده کوي. مصرفونکي کې موږ درې ډوله لرو. لومړی مصرفونکي چې دي هغوی د نباتاتو څخه مستقیم چې کوي؟ تغذیه کوي. لکه چې مثالونه ورکولی سو، سوی یا خرګوش چې موږ ورته وایو، او همدارنګه ډېر نور ژوندي موجودات لکه پسونه، غویان، دوی ټوله د نباتاتو څخه مستقیم اغیزه کوي، تغذیه کوي. ورپسې راځو دویم مصرفونکي چې دي دوی د دغه لومړي مصرفونکو څخه چې شي کوي؟ په استفاده ځان ته غذا آماده کوي. لکه ګیدړ چې ده هغه د سوی په خوړو شي کوي؟ ځان تغذیه کوي، یا د نورو ژوندیو موجوداتو. دغه رقم مثال که چیرې زمری یا پړانګ موږ په نظر کې ونیسو، دوی هم د نورو ژوندیو موجوداتو څخه چې هغه نبات خوړونکي یا لومړي مصرفونکي د هغو په استفاده ځان ته غذا آماده کوي. ورپسې هر څه خوړونکي کې چې دي هغه ژوندي موجودات راځي چې هم د نباتاتو څخه تغذیه کوي، او هم د لومړي مصرفونکو څخه تغذیه کوي، د ځینو ژوندیو موجوداتو حیوانات څخه تغذیه کوي. لکه ش مثالیه موږ د چرګې دا هم ورکول سو او تر ټولو ښه مثال یې موږ تاس انسانان چې موږ په هر څه خوړونکو کې راځو، هم د نباتات څخه او هم د حیوانات څخه موږ تغذیه کوو. ورپسې تجزیه کوونکي وایي، تجزیه کوونکي بې چې دي هغه موجودات چې څه شوي انرژي له خوسا شوو عضوي مواد څخه چې استفاده کوي خپل تغذیه کوي. دغه تجزیه کوونکي چې دي مثال ځین ژوندي موجودات چې کله مړه سي په خاوره کې ښخ سي، د دوی د کم انرژي چې په دوی کې شته یا د دوی د عضوي موادو څخه استفاده دوی تجزیه کوي او ورڅخه کاربن ډای اکساید چې لاسته راځي هغه هوا ته بیرته خارجوي او دغه نور کم منرالونه چې دي هغه په خاوره کې جذبېږي چې وروسته بیرته د نبات پسته د استفادې وړ ګرځي یا نبات خپل ورڅخه استفاده کوي. چې په دې کې ښه مثال یې موږ بکتریا ورکولی سو چې بکتریا چې ده هغه خپله په چشکي راځي په د تجزیه کوونکو په ډله کې راځي. اوس راځو د بیولوژیکي عوامل او فزیکي عوامل مو انشاءالله وپېژندل. اوس نو راځو په ایکوسیستم کې د ژوندیو او غیر ژوندیو فکټرونو ترمنځ اړیکه وایي. کوم عوامل چې موږ او تاسې وپېژندله، مثال موږ وویل چې نور رڼا وه، اوبه وه، خاورې وې، دغه کوم بیولوژیکي عوامل کې چې موږ کوم شیان وپېژندله، دوی چې دي د هغو فزیکي عواملو سره یا غیر ژوندي عواملو د غیر ژوندي موجوداتو سره یو مستقیم تړاو لري، یا هم موږ وایو د دوی ترمنځ یو راکړه ورکړه وجود لري. لکه څنګه چې موږ اوس وویل، نه مثال تولیدونکي څخه لومړی مصرفونکي استفاده کوي، هر څه خوړونکي بیا د دوی څخه استفاده کوي. کله چې دغه ژوندي موجودات په خاوره کې ښخ سي، تجزیه کوونکي راولاړېږي، د دوی بیرته تجزیه کوي، بیرته د دغه ژوندي موجودات څخه کاربن ډای اکساید هوا ته، چې دا خپله کاربن ډای اکساید په غیر ژوندي موجودات کې راتلل، چې هغه هوا ته او منرالونه او نور مواد په خاوره کې جذبوي، چې بیرته خاوره د دې سره چې یو مستقیم تړاو یې پیدا کړي. نو چې د دغو اړیکې موږ څه شو ویل، ایکوسیستم جوړوي. ورپسې راځو غذایی زنځیر وایو. غذایی زنځیر چې دی، لکه څنګه چې دغه کوم فزیکي او بیولوژیکي عوامل وپېژندله، په یو مثال کې راولاړېږو دغه غذایی زنځیر څه کوو واضح کوو. موږ وویل چې دوی ټول خپل ترمنځ یو اړیکه لري، یو دوران جوړي. اوس نو کله چې مثال د خبرې موږ یو ژوندی موجود په نظر کې ونیسو، که چیرې زه یو نبات په نظر کې ونیسم، دغه نبات چې دی د خاورې د منرالونو د کاربن ډای اکساید څخه په استفاده زیایي ترکیب عملیا سرته رسوي او د هغه د لارې ځان دپاره او نور ژوندي موجودات دپاره غذا آماده کوي. وروسته مثال خرګوش یا سوی موږ په نظر کې ونیسو چې دی زی د دغه نبات د پاڼو څخه په استفاده تغذیه کوي او خپل ځان دپاره غذا آماده کوي. کله چې ځان یې د دې په واسطه تغذیه کوي، وروسته د هغه موږ وایو چې حیوانات نور دویم مصرفونکي یا هم هر څه خوړونکي راولاړېږي، د دغې لومړي تولیدونکي د لومړي مصرفونکي څخه په استفاده خپل تغذیه کوي. لکه مثال خبرې ګیدړ، ګیدړ چې د سوی خوري او خپل ځان تغذیه کوي. وروسته چې کله ګیدړ د وخت په تیرېدو یا هم مثال د خارجي صدماتو یا خپله عمر یې پوره سي، هغه مړه سي، ګیدړ چې کله مړه سوه په خاوره کې چې کله ښخه سي، د تجزیه کوونکي په واسطه بیرته دغه کم ګیدړ چې د تجزیه کېږي، کله چې تجزیه سوه د دې کاربن ډای اکساید هوا ته او ور پاته نور منرالونه چې دي هغه په خاوره کې جذبېږي، چې بیرته د نبات استفادې وړ ګرځي، چې دا چې سوی یو ځایی زنځیر یې جوړ. انشاءالله چې په درس کې کوم مشکل ونه لري او سوالونه مو نوټ کړي اوسه، بل درس پورې ښه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ راغ صحت مند به یاست. شرغ لاس اتم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ موږ تاسو ته زو پر ډېر یو مهمه موضوع باندې خبرې کوو، چې هغه عبارت ده له طبیعي سرچینې او د هغوی ساتنه. زموږ ستاسو درس په 15 صفحې څخه تر 4 اویایمې صفحې پورې دوام وکړي. لکه څنګه چې موږ تاسې پوهیږو، الله پاک زموږ د پاره د ځمکې پر مخ ډېر نعمتونه را کړي دي چې د هغو ټولو څخه موږ خپل ژوند کولو لپاره استفاده کوو. هغه لکه خاوره ده، سیندونه دي، همدارنګه ځینې نفت دي، ګاز دي. دا ټولو څخه موږ خپل په روزانه ژوند په فعالیتونو کې، همدارنګه په فابریکو د کورونو په جوړولو کې، ټولو کې ورڅخه استفاده کوو. راسو موږ وایي طبیعي زیرمې. طبیعي زیرمې څه ته ویل کیږي؟ طبیعي زیرمې هغه زیرمې ته ویل کیږي چې په طبیعت کې موجود اوسي، چې هغه موږ په دوه ډوله ویشو. یو هغه چې نه نیوي کیدونکي دي، هغه لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره، چې دا هغه منابع دي چې بیا ځلي نه نیوي کیږي. یو بیا نیوي کیدونکي منابع دي چې په هغه کې موږ د مثال هوا، د رقم خاوره چې ده، اوبه، دغه رقم، دا ټول شیان چې دي موږ په څه شي کې حسابو؟ په نیوي کیدونکي، ځکه چې دوی کال په کال یا مثال په ډېر وختونو کې نیوي کیږي. نو دا کوم نه نیوي کیدونکي منابع چې دي، د هغوی په استفاده کې باید ډېر احتیاط، ځکه د دوی اندازه چې ده هغه محدوده ده. مګر کله چې بیا موږ نیوي کیدونکو ته راسو، هغوی چې دی لګښتې نسبت موږ کولی سو چې دغه نور نه نیوي کیدونکو ته ډېر استفاده کړو، یعنی د هغو په نسبت د دوی څخه استفاده ډېره واخلو. مګر که چیرې د دوی څخه هم د اصلي اندازې څخه زیاتې استفاده وسي، یعنی تر تولید یې لګښت ډېر وسي، په هغه صورت کې کیدای سي چې دغه منابع هم له منځه ولاړ سي. نو موږ د دوو منابعو څخه باید په ښه ډول سره ګټه واخلو او د اضافي استفادې څخه باید مخنیوی وکړو. راځو د دوو منابعو، د نیوي کیدونکي منابعو څخه لومړی اوبه وایو. موږ او ستاسې هیواد افغانستان کې په ډېرو سیمو ښارونو کې د څښلو اوبه چې دي، هغه د ځمکې، چینو، څاګانو او ځینې ولایتونو کې د سیندونو له لارې لاسته راوړي، چې موږ وایي دغه اوبه چې دي د کلني اورښت حاصل دی. که چیرې دغه اورښت نه وای، زموږ کومه سیمې چې دي هغه به د وچکالۍ، زموږ یوازې نه، د ډېرو نور هغه ځایو کې که چیرې اورښت ونه اوسي، هغوی د وچکالۍ سره مخامخ کیږي. بل موږ وایو چې د اوبو کمښت چې دي، هغه د څه شي له امله رامنځته کیږي؟ دا چې دی کېدای ډېری وخت کله چې په یو ساحه کې نفوس ډېر سي یا د خلکو شمېر ډېر سي، هغه د اوبو د کموالي لامل کیږي، ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو لګښت ډېرېږي تر تولید یې. نو ځکه باید د دوی، که څه هم موږ د استفادې څخه یې مخنیوی نسو کولی، ځکه چې زموږ ټوله کارونه پر اوبو باندې تړلي دي، خو کولی سو چې دغه اندازه یې را محدوده کړو، یعنی په صحیح ډول سره استفاده ورڅخه وکړو او د بې ځایه لګولو څخه یې مخنیوی وکړو. اوبه چې دي، هغه زموږ دپاره ډېر ګټور ویټامینونه، مالګه برابروي. همدارنګه د کبانو دپاره د اوسېدو ځای دي، چې کبان موږ د کبانو د غوښې څخه استفاده کوو، زموږ د تغذیې دپاره مهم دي دوی. نو که چیرې د اوبو ککړ سي، مثال باید د اوبو د ککړتیا څخه مخنیوی، که چیرې اوبه ککړ سي، د هغو ککړتیا د په اوبو کې د اکسیجن د کموالي لامل کیږي، چې په دې سره دا کم کبان چې دي هغه هم له منځه ځي. نو موږ باید همیش کوشش وکړو چې کله کرنیز حاصلات، مثال کرنې په وخت کې ډېری اوس د حاصلاتو د ښه محصول لپاره د کود څخه، کیمیاوي کود څخه استفاده کوي، همدارنګه د آفتونو ضد درمل څخه استفاده کوي، چې دا چې کله اوبو پورې ورسیږي، د اوبو د ککړتیا لامل کیږي. نو کوشش باید وسي چې د دوو شیانو څخه مخنیوی وسي. دغه رقم د فابریکو، کورونو او د دغه رقم نورو ساحو هغه کم دود چې دی یا اضافي مواد چې دي، هغه کله چې سیندونو ته ولاړ سي، هغه ککړیږي، چې دا د کبانو د له منځه تلو یا هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي د هغو د له منځه تللو لامل هم کیږي، او عین حال کې د اوبو د ککړوالي لامل هم کیږي. ورپسې راځو بله موضوع، مو خاوره ده. زموږ یو بله طبیعي منبع چې ده، هغه خاوره ده چې زموږ روزانه کوم غذا څخه چې موږ استفاده کوو، کوم سبو څخه چې موږ استفاده کوو، هغه د خاورې د برکته موږ ته لاسته راځي. د خاورې په ساتنه کې هم باید موږ ډېر دقیق اوسو، ځکه چې خاورې چې ده هغه په د دې نوې جوړېدل چې دي، هغه کلونه کلونه وخت نیسي. او دا کوم مثال سند اورش چې دی کله چې د ویالي زی د ویالو د لامل کیږي د سندونه د دی لامل کیږي چې د خاور هغه خپل خاصیت چې په هغه کې کولای شي نبات شو د و کې هغه خاصیت د لاس ورکی یا د غذایی مواد تولیدولو خاصیت دی لاس ورکی کمزور کیږي او بل موږ وایو دغه کوم د کرکیلې دپاره چې کوم نباتات په خاوره کې شخ کیږي چې کله د کوم نباتات د خاور څخه عضوي مواد واخلي کوم شان چې په خاوره کې وجود لري هغه ټوله ځینې واخلي معدني مواد معلومدار خبره ده چې خاوره هغه خپل مخکینی خاصیت له لاسه ورکوي نو د دې ښه ساتنې دپاره باید د دغه کیمیاوي سرې څخه د دغه رقم نورو کیمیاوي موادو څخه استفادې څخه باید منع وسي ډډه وسي او موږ کولای شو چې په ډېر مختلفو نورو لارو سره د خاورې ساتنه وکړو ځکه چې خاورې چې ده هغه د باد په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي نو ځکه چې د په هغه ساحه کې پاتې سي انتقال څخه یې مخنیوی وسي موږ کولای شو چې مختلف عملیې سرته ورسو ډېر کارونه د خاورې دپاره وکړو مثال په ډول د باد د مخنیوي دپاره باید ونې وکړو همدارنګه خاوره همیشه باید نمجنه وساتو او په خاوره کې داسې بوټي لکه خزه داسې نباتات شخ کو چې هغه د خاورې زرې یو د بسره نشتی وساتي ورپسې خواړو ته راځو موږ ټول انسانان چې یو د مختلفو خوړو د انرژي د لاسته راوړلو لپاره د خوړو څخه استفاده کوو ځکه چې زموږ د روزانه فعالیت لپاره موږ انرژي ته ضرورت لرو هغه چې دی د انسانان چې دی له میوو د هغو د دانو پاڼو څخه او د نباتاتو څخه استفاده باندې خپل تغذیه خپل غذا ځان دپاره برابروي او د حیواناتو څخه به په پخوا وختونو کې یوازې د پوستکي څخه استفاده کوله د کالو جوړولو همدارنګه د نورو کارو دپاره څخه استفاده کول مګر اوس چې ډېر شمېر انسانان چې د پخوا رئیس چې پر دې باندې اخته و چې ډېر حیوانات یې اهلي کړل اوس د هغو ځینو حیواناتو څخه هم د هغوی د غوښې څخه هم د غذا په ډول استفاده کوي د دغو طبیعي کم خواړه چې زموږ موجود دي په طبیعت کې دا شیدې په کافي اندازه مطلب هغه کم پروټینونه او مواد چې دي هغه په کافي اندازه تر انسان تر بدن پر د خلکو تر بدن پورې نه رسیږي نو ځکه پوهان د پخوا راهیسې تر اوسه پورې په دې باندې اخته دي تر څو د دغو نسلونه ښه کړي او د دوی کیفیت او کمیت ورته لوړ کړي چې تر اوسه پرې ډېر داسې نباتات دي لکه وریجې غنم او جوار د دوی نسلونه یې ډېر ښه کړي دي چې اوس په دوی کې په ډېره اندازه پروټین موجود دی چې دوی چې دي د بېلابېلو کیمیایي موادو څخه استفاده کوي دا چې دي که څه مثبتې ګټې هم لري چې مطلب پروټینونه یې ډېریږي خو په عین حال کې منفي اغېزې هم پر ایکوسیستم باندې اچي ځکه چې دغه کوم کیمیاوي مواد چې دوی کاروي هغه د حیواناتو او نورو نباتاتو لپاره زیانمن کیدلی سي ورپسې راځو انرژي که څنګه چې موږ وویل انرژي په دوه ډوله ده نوي کیدونکې او نه نوي کیدونکې چې نن ورځ موږ 80% د نه نوي کیدونکې کوم طبیعي زیرمې چې دي د هغو څخه په استفاده انرژي لاسته راوړو چې هغه نفت ګاز تیل دي چې په ټولو فابریکو کې د دې څخه استفاده کیږي مګر د دوی فیصدي چې د ورځ په ورځ راکمیږي او دغه د دوی کارول هم د اقلیم د خرابېدو لامل کیدلی سي د هوا د ککړېدو لامل کیدلی سي نو باید موږ کوشش وکړو چې د نوي کیدونکو زیرمو څخه لکه باد دی لمر دی د دوی څخه په استفاده خپل هغه کوم فعالیتونه دي چې دي یا کوم ضرورت چې دي هغه په پوره کړو مثال د خبرې په اوس مهال کې هم د باد په واسطه د اوبو په واسطه د لمر په واسطه په ډیرو برخو کې د دوی څخه د برق د تولید لپاره په فابریکو کې ورڅخه استفاده کیږي چې زموږ په هیواد کې هم ځینې ولایتونه لکه هرات او فراه د بادي انرژي څخه استفاده کوي د باد د انرژي څخه نو موږ باید کوشش وکړو چې د نوي کیدونکو ځکه چې دوی چې د چاپیریال لپاره هم تاوان لري او هوا نه ککړوي ورپسې راځو د لمر انرژي د لمر انرژي چې د نه یوازې د ضیایي ترکیب په عملیه کې پکارېږي همدارنګه موږ وایو چې زموږ او ستاسې په ژوند کې هم ډېر ارزښت لري چې نن ورځ د دې څخه په د انرژي په تولید کې، د همدارنګه د کورونو په تودولو کې، په ډیرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. ورپسې راځو د بیوم کتله. وای موږ وایو یو ټاکلې ساحه کې د ژوندي موجودات د کتلې ټاکل د چی په نامه سره یادیږي؟ د بیوم د کتلې په نامه سره یادیږي، یا هم بایو ماس چې ورته وایو. دا چې د دې انرژي چې په غذایي زنځیر کې موږ وایو د یو مصرف کوونکي څخه تر بل مصرف کوونکي پورې چې کیږي لیږدول کیږي. موږ د بیوم د کتلې د ساتلو دپاره باید د حیواناتو څخه ډیر د نباتاتو څخه استفاده وکړو، تر څو هغه کومه کتله چې ده هغه ثابته پاتې سي. که چیرې تاسې په یاد اوس په غذایي زنځیر کې موږ ویل هغه مکمله انرژي چې یو نبات ولري هغه ټوله تر حیوان پورې نه رسیږي، چې دغه رقم د ځینو اهلي حیواناتو چې بیا کله موږ استاسې استفاده وکړو د هغوی کم مکمل انرژي چې ده هغه هم تر موږ پورې نه رسیږي. نو موږ باید کوشش وکړو چې یا خو نباتات ډېر وکړو او د اهلي حیواناتو فیصدي ورته راکمه کړو د هغوی استفاده. ورپسې راځو د طبیعي منابعو ساتنه ده. موږ که چیرې غواړو چې دغه طبیعي منابع همیش پاتې سي او زموږ راتلونکي نسلونه هم د دې څخه استفاده وکړي، د هغه دپاره ډېر کارونه دي چې باید موږ سرته ورسو. زه لکه د مثال په ډول د اوبو د منابعو ساتنه ته راځم. موږ او تاسې کوم واوره چې کېږي په مثال په ژمي موسم کې چې کله واوره وسي یا هم ژلۍ وورېږي د غرونو په سر باندې، دا چې کله مثال توده هوا وسي دغه په سیندونو په روانو اوبو باندې یا د ځمکې دننه ننوځي، چې د دې څخه موږ په د ژوند په عمومي ژوند کې موږ چې کوو ورڅخه استفاده کوو. نو د دغو دپاره باید موږ د ډیرو هغه نفت و همدارنګه د ګازونو د استفادې څخه چې هوا چټلی مثال اوبه چټلی د اوبو څخه همدارنګه هغه حشره وژونکي کیمیاوي درمل چې دي د هغوی د استفادې څخه مخنیوی وکړو، ځکه چې هغوی یوازې د اوبو ککړول نه بلکې په عین حال کې د ډیرو ناروغیو تولیدولو لامل هم کیدلی سي، چې په دې سره اوس فعلا هم ډیر حیوانات له منځه تللي دي، د نباتاتو فیصدي هم راکمه سوې ده د هغوی وده، همدارنګه ډیر هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي هغوی اوس له منځه تللي دي، ځکه چې اوبه خپل هغه اصلي حالت یې له لاسه ورکړی دي. دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع، په دې هیله چې زده کړې مو اوسې. زموږ اخري برخه د پوښتنو برخه د درې پوښتنې لرو. لومړی، انرژي بیان کړئ او ووایاست چې په څو ډوله ده. دویم، د بیوم کتله څخه مطلب څه شی دی، واضح یې کړئ. او دریم سوال، د طبیعي منابعو په ساتنه کې زموږ دنده څه شی ده. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
شراغ لاسته نه هم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ راځو موږ او تاسې په یو ډېر پیچلي موضوع باندې خبرې کوو. پیچلي سیستم دی خو موضوع یې ډېره واضح ده، چې زموږ او ستاسې درس به د 55 صفې څخه تر 65 صفې پرې دوام وکړي. راسوس موږ د نن ورځې موضوع د عصبي سیستم، لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ زموږ په بدن کې چې ټول کوم حرکات اجرا کیږي، که هغه ارادي اوسي او که غیر ارادي اوسي، هغه ټوله د عصبي سیستم د نیورونونو یا هم عصبي پیغامونو له امله رامنځته کیږي. که چیرې موږ مثال دغه کوم حرکتونه چې دا اجرا کړو که زموږ عصبي سیستم ته زیان ورسیږي، موږ نسو کولی چې دغه حرکتونه اجرا کړو. نو عصبي سیستم چې دی، لکه څرنګه چې معلومیږي تاسو ته، یو ډېر مهم سیستم دی چې زموږ د حافظې همدارنګه زموږ حرکات دا ټول سیستم نور پاتې سیستمونه چې کوي کنټرولي. او موږ وایو چې د بدن یو مهمه برخه ده چې په هغه کې د مغز، شوکي نخاع او عصب چې دی شامل دی. او دا سیستم چې دی، موږ وایو چې زموږ د بدن چې یوازې ځینې حرکات نه دي، حتی زموږ کوم احساسات چې دي، فکري توازن دی، دغه رقم دغه ټوله کوم پروسې چې دي هغه ټوله چې کوي کنټرولي. چې د دې اساسي او جوړښتیز واحد چې دی هغه نیورون دی چې په تېرو لوستونو کې هم موږ یو وارې د دې یادوري کړې وه. راځو د نیورون جوړښت پېژنو. نیورون چې دی هغه خپل په ځان کې چې دی درې برخې لري او دا هم د حجرې په شان حجروي غشا سایتوپلازم او هسته هم لري چې هسته چې ده هغه په حجروي جسم کې موقعیت لري او د دې شاوخوا سایتوپلازم قرار لري نو زموږ د نیورون کومې درې برخې چې موږ وویلې هغه په واضح ډول سره وایم لومړی چې دی حجروي جسم دی حجروي جسم هغه برخه ده چې په هغه ځای کې د کومو پیغامونو چې رسېدلي اوسې په دغه ځای کې چې کېږي تعبیر کېږي چې موږ وایي په دغه ځای کې هسته او سایتوپلازم موقعیت لري ورپسې دندرایتونه دي دندرایتونه چې دي دا د درختې په شان شاخلې ته ورته جوړښتونه لري جوړښتونه دي چې د حجروي جسم څخه منشأ اخلي او کوم پیغامونه چې دي مثال د کوم غړو څخه لاس راوړي کوم نیورونونه چې دي ته پیغامونه رسولي نورو دا دغه لارې دي هغه پیغام اخلي او حجروي جسم ته لېږدوي تر څو هلته تعبیر شي ورپسې د اکسون برخه ده د اکسون په برخه کې موږ وایو دا چې دی خپله د حجروي جسم څخه وتلی اوږد جوړښت دی چې په دې کې چې دی دا کوم پیغام چې په حجروي جسم کې تعبیر شوی اوسي هغه د دې اوږد جوړښت له لارې و نورو نیورونونو پورې رسي تر څو هغه اصلي برخې ته ځان ورسېږي او موږ چې وایو د دې د کوم د اکسون د تر ډېره برخه چې ده هغه د مایلین په نامه د یو پروټیني او شحمي پردې په واسطه چې سوې ده پوښل سوې ده ورپسې راځو د نیورون جوړښت ته نیورون چې دی هغه لکه څنګه چې موږ مخکې وویله نیورونونه چې دي مختلف جوړښتونه لري یو دغه کوم مشخص شیان چې دوی سایتوپلازم او هسته لري دا په کښې کې مشخص دي او جوړښت یې په کښې کې مشخص دی یعنې په ټولو کې وجود لري نور دوی چې دي د شکل له مخې یو د بل سره توپیر لري چې دوی عموما په درې ډوله پیدا کېږي چې یوې حسي نیورونونه دي حرکي نیورونونه دي او ارتباطي نیورونونه دي دوی هر یو خپله مشخصه دنده سرته رسي حسي نیورونونه چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي دوی د حسي غړو څخه اطلاعات راټولوي و نخا ته لېږدوي او د نخا څخه دغه رقم و مغز ته لېږدول کېږي او پاتې سو حرکي نیورونونه چې دي هغه په مغز کې کوم فرمانونه چې مثال ورکوي و بدن ته هغه تر غړو پورې رسي یا مثال کوم حسي نیورونونه چې پیغام رسولی اوسي هغه چې کله تعبیر کړل سي د تعبیر وروسته د حرکي نیورونونه په واسطه هغه خپل مشخص غړي ته ځان شي کوي رسی ورپسې ارتباطي نیورونونه دي ارتباطي نیورونونه چې دي هغه د حسي او حرکي نیورونونو تر منځ څه کوي اړیکه ټینګوي کله چې دوی پیغامونه لېږدوي په دغه وخت کې د دوی دواړو تر منځ څه شي لېږدوي ټینګوي اړیکه ټینګوي ورپسې راځو د نیورون د ډولونو وروسته یو بله اړینه موضوع چې سیناپس دی موږ وایو دا چې دا یو فضا ده چې د نیورونونو تر منځ څه شي کېږي وجود لري او دا هغه ځای دی چیرې چې د عصبي حجرې پای د بل عصبي حجرې یا هدف حجرې سره څه شي کېږي اړیکه نیسي سایناپس چې دی د سایناپس له لارې موږ وایو عصبي سیګنالونه د کیمیاوي موادو یا برقي جریان په واسطه څه شي کېږي انتقالیږي چې دغه کیمیاوي توکي چې د دغو دوو دانو نیورونونو تر منځ وجود لري هغه د استایل کولین په نامه سره یادیږي یعنی دغه برخه چې دي د استایل کولین کیمیاوي توکي تروشه کوي چې په دغه ځای کې هغه کوم پیغام چې هلته دلته څه شي کېږي په دغه کیمیاوي فضا له لارې د یو نیورون څخه و بل نیورون ته لېږدول کېږي ورپسې راځو د انسان عصبي سیستم موږ وایو د انسان عصبي سیستم چې دی یو تر ټولو پیچلی او حیاتي سیستمونو څخه دی او عمومي توګه دا چې دی موږ په دوو برخو یې ویشو چې یو یې محیطي اعصاب دی او یو هم مرکزي اعصاب دی چې محیطي اعصاب چې دی هغه مطلب زموږ د بدن په ډیرو دا محیطونو کې قرار لري او مرکزي عصبي سیستم کې چې دی هغه مغز او شوکي نخاع راځي یعنی دوی په مرکزي یا هم سینټرل سیستم کې موږ حسابو نرو سیستم کې حسابو او بل چې دی هغه محیطي عصبي سیستم چې زموږ نور پاتې د بدن ټوله سیستمونه چې دي کوم عصبي برخې چې ورغلي دي عصبي رشتې چې ورغلي دي هغه بیا د څه په نامه سره یادیږي د محیطي عصبي سیستم په نامه سره یادیږي او خپله عصب چې دي هغه موږ وایي د اکسون او دندرایتونو چې ده مجموعه ده اوس نو راځو دغه کوم دوه محیطي او مرکزي عصبي سیستمونه چې وه هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو لومړی راځو مرکزي عصبي سیستم ته په مرکزي عصبي سیستم کې موږ تاسې وایو چې مغز او شوکي نخاع شامله ده چې د مغز د مرکزي عصبي سیستم اصلي برخه ده، چې موږ وایي په ټول د بدن حواس او فعالیتونه چې کوي د مغز په واسطه کنټرولېږي، او د انسان عصبي سیستم چې دی د بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي او هم همغږي د دوی تر منځ راولي. راځو اوس نو د دوی کوم برخې چې دي، یعنی شوکي نخاع او مغز چې دی، دوی په تفصیل سره څه کوي. مغز چې دی هغه موږ او تاسې په انګلیسي کې چې برین ورته وایو، د انسانانو د مرکزي عصبي سیستم تر ټولو مهم او پیچلې برخه ده. موږ وایو دا چې دی د بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي او تنظیم هم د دوی په غاړه دی، تنظیمولو کار ورسره، مثال تفکر دی، احساسات دی، حافظه ده او حرکت، دا ټول څه کوي د مغز په واسطه کنټرولېږي. مغز چې دی له سلګونو میلیاردو نیورونونو څخه چې سوی دی جوړ سوی دی، او د هغه لارې د بدن نورو برخو سره څه کوي اړیکه نیسي. د مغز ځانګړتیاو ته راځو. مغز چې دی هغه تقریبا موږ وایو په یو بالغ انسان کې چې دی تقریبا د 1.2 څخه تر 1.4 کیلوګرامه پورې وزن لري، او لکه څرنګه چې موږ په تیل لوستونو کې هم ویلي وو چې د مغز چې دی هغه زموږ د سر د کوپړې په واسطه جمجمې په واسطه ساتنه ورڅخه کېږي تر څو صدمه ورته ورسېږي، او مغز چې دی شاوخوا 6.8 میلیارده نیورونونه مثال پکښې کې دي چې د سیګنالونو په لېږدولو کې مهم رول لري. او لکه څنګه چې تاسې ټوله د دغو موضوعاتو څخه به اخیستي اوسئ چې مغز چې دی هغه ډېر اهمیت لري. مغز موږ وایي د انسانان د شخصیت، احساساتو، تخلیقي وړتیا او فزیکي فعالیتونو کنټرول مرکز دی. د مغز روغتیا چې د ټول بدن لپاره حیاتي ده، او هر ډول زیان یا ناروغي چې د ژوند پر کیفیت جدي اغیزه کولی شي. اوس نو راځو، موږ وایو مغز چې دی هغه په دوه ډوله دی، دوه برخې لري. یعنی د مغز کې چې دی مختلف جوړښتونه وجود لري چې د هغه څخه موږ راځو لومړی لوی دماغ وایو. لوی دماغ چې دی موږ او تاسو وایو چې په دا خپله د مغز تر ټولو لویه برخه ده چې ډېرې لوړې ژورې پکښې کېږي، چې د لوی دماغ چې دی په دوو برخو باندې ویشل سوی دی. او موږ وایو په دې برخه کې د انسان د فکري، حسي او حرکي فعالیتونو تنظیمول او کنټرولول موجود دي. یعنی د دوی دغه لوی دماغ په واسطه دغه کارونه سرته رسیږي. او موږ وایو چې د دې کوم موږ وویل چې دا په دوو نیمو کرو باندې ویشل سوی دی، چې کیڼه نیمه یا چپه نیمه کره چې ده هغه د منطق، تحلیل، ژبې او ریاضیاتو لپاره مسؤوله ده. همدارنګه ښي نیمه کره یا راسته نیمه کره چې ده هغه د تخلیقي فعالیتونو، هنر، تصور او احساسات لپاره مسؤوله ده. او بل موږ وایو لوی دماغ چې دی د دې کوم راسته نیمه کره چې ده هغه د بدن د چپه خوا په واسطه څه کېږي، د دې هغه حسي پیغامونه چې دي د بدن د چپې خوا څخه ورته راځي. او چپه نیمه کره چې ده هغه زموږ د بدن راسته نیمه د زموږ د بدن راسته برخې کوم حسي پیغامونه چې دي هغه څه کوي کنټرولي. ورپسې راځو د موږ په هایپو تلاموس او تلاموس پېژنو. تلاموس چې دی هغه موږ وایي د مغز یوه اساسي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکینی مغز کې موقعیت لري. او موږ وایو دی چې دی تر هایپو تلاموس پورته موقعیت لري، او تر لوی دماغ کښته موقعیت لري. لوی دماغ په منځ کې تقریبا موقعیت لري چې مهمې دندې سرته رسوي. د مثال په ډول موږ وایو چې حسي معلوماتو پروسه چې د هغه د دې په واسطه کنټرولېږي، د حرکت فعالیتونه دي یا حرکي فعالیتونه چې د هغه د دې په واسطه تنظیمېږي، د احساساتو او هوښیاري کنټرول دی. همدارنګه د سیګنالونو لیږد هم د دغه مرکز په اړه باندې څه کېږي مربوط، یعنی په هایپو تلاموس باندې، په تلاموس باندې مربوط کېږي. او تلاموس چې دی موږ وایو ډېر اهمیت لري چې د بدن او مغز ترمنځ اړیکو تنظیمولو لپاره حیاتي ده. که تلاموس زیانمن سي، دا کولی سي چې د احساسات، حرکتونه یا حسي درک په فعالیتونو کې څه راوړي ستونزې رامنځته کړي، چې په انسانانو کې حتی ځینې وخت کېدای سي فالج، بې حسي یا هم د هوښیارۍ د کمزورتیا لامل کېدلی سي. ورپسې هایپو تلاموس وایو. هایپو تلاموس لکه څنګه چې مخکې موږ وویل چې تر تلاموس چې لاندې تر تلاموس لاندې قرار لري، او دا د مغز یو کوچنی مګر ډېره حیاتي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکېني مغز کې موږ وویل چې تر چیشي لاندې تر تلاموس لاندې موقعیت لري. او موږ وایو هایپو تلاموس چې دی هغه هم ډېرې دندې سرته رسوي، مثال د بدن تودوخې کنټرول، یعنی ډېر حیاتي عملیې سرته رسوي. همدارنګه د هورمونو تولید دی، او بل موږ وايي د اشتیا او تندې تنظیم هم د دې په غاړ دي، د خوب او ویښتان د مثال د ورېښتانو شوالی دا ټوله چې دي څه دي زموږ خوب او ویښېدل دا هم د دې په غاړ دي. احساسات کوم احساسات چې موږ دغه کوو ښکاره کوو هغه ټوله د دې په غاړ دي. د وینې فشار او د زړه ضربان ټوله د چې کوي تنظیمي. نو د دې څخه معلومیږي هایپوتلاموس هم زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دی، په عصبي سیستم کې ډېر مهم رول لري. ورپسې راځو کوچنی دماغ پېژنو. ورپسې کوچنی دماغ چې دی هغه موږ وایو دی چې دی د مغز یو حیاتي برخه ده، لکه دا نور چې د بدن ټول حرکتونه توازن او همغږي څه کوي کنټرولوي. دې ته که چیرې زیان ورسېږي زموږ کوم حرکت چې موږ ژکو یعنی کیدلی سي زموږ د فلج یا زموږ د حرکت د له منځه تللو لامل هم سي. او کوچنی دماغ چې دی هغه موږ د دماغ په دماغ په ورستنۍ برخه کې د مغز د لویې برخې لاندې او د مغز د ساقې شاته موقعیت لري چې تقریبا موږ وایو وزن چې دی د مغز 10% وزن جوړوي او د مغز ټول نیورونونه نیمایي برخه هم په دې کې وجود لري. موږ وایو دی چې دی ډېر دندې سرته رسوي، لکه مثال د حرکتونو همغږي ده، د توازن او دریز کنټرول دی، د زده کړو او مهارتونو تنظیم دی، همدارنګه تر ټولو اساسي چې د حسي او حرکي معلوماتو همغږي ده. که چیرې دې ته زیان موږ وویل ورسېږي چې زموږ د بدن کوم توازن چې دی هغه موږ څه شي کوو له لاسه ورکړو. همدارنګه موږ وایو چې کوچنی دماغ چې دی هغه ډېر اهمیت لري، نو باید د دې سره ډېر احتیاط وسي. ورپسې راځو د مغز ساقه. مغز ساقه چې ده هغه موږ وایو چې په سپاینل کورټ کې ترمنځ قرار لري او ډېر حیاتي غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان او تنفس څه شي کوي کنټرولوي، چې تر کوچني دماغ لاندنۍ برخه کې قرار لري. او بل موږ وایو په دې کې جوړښتونه چې د میډولا اوبلیګنت په نامه سره یادیږي د مغز ټولو کښته برخه کې قرار لري او غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان د دې په واسطه څه کیږي کنټرولیږي. ورپسې راځو شوکي نخا. شوکي نخا چې د هغه موږ وایو ډېر مهم اساسي دندې سرته رسوي چې موږ وویل د زموږ د سپاینل کورډ په برخو کې قرار لري، چې شوکي نخا چې ده هغه موږ وایو دا کوم سیګنالونه چې دي هغه تر مغز پورې څه کوي لېږدوي، چې فزیکي او حیاتي فعالیتونه هم د دې په واسطه کنټرولېږي او د کوم ژوندي موجودات لپاره چې دي دی ډېر اهمیت لري. مثال په یو اساسي جز دی او هر ډول زیان په دې برخه کې د بدن د حرکت حس او د نور فزیکي فعالیتونو کنټرول باندې جدي تاثیر اچي. چې موږ وایو خپل شوکي نخا چې ده هغه دوه ډوله په کښې کې وجود لري، چې یوی بطني دی او بلې څه دی حسي دی، چې دوی هر یوې مختلف دندې سرته رسوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شروع غلاسته لسم ټولګي و نه هم لوسته. نن راځو د تیر لوست په ادامه د دې پاتې برخه زده کوو. په تیر لوست کې موږ او تاسو جینیټیک په اړه مو یو څه معلومات ترلاسه کړل، چې جینیټیک چې دی هغه د والدینو څخه و د هغوی بل نسل ته د ارثي خواصو د لېږ څخه بحث کوي. او په موږ کې چې کوم خصوصیات ټوله معلومیږي هغه د والدینو څخه موږ ته راپاتې دي. او ورسره مو ځینې نور موضوعات و چې د مدل تجربې وې، لومړۍ تجربه او دویمه تجربه مو ویله او هغه مو زده کړل. نن ورځ راځو د جینیټیک پاتې برخه نور موضوعات یې هم وایي. زموږ درس به د شپږمې صفې څخه تر دوه اویایمې صفې پورې دوام وکړي. لومړۍ موضوع چې ده هغه وراثت او صفتونه دي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې په تیر لوست کې موږ د مندل تجربې وویلې، په وراثت او صفتونو کې چې و مندل اخر خپل د تجربو په پایله کې دغه نظریه وړاندې کړله چې ټول دا کوم مثال خواص چې لېږدول کېږي یا دا کوم نبات چې دکه پر هغه باندې تجربې وکړل، دې پایلې ته ورسېدی چې یو ځانګړتیا دوه صفتونه لري. مثال د خبرې هغه دغه کوم رنګ چې په نظر کې نیولی و هغه رنگ به د سپین او ارغواني د یو ځای کېدو څخه لاس راغلی، چې دوه صفتونه دغه رنګونه و چې ارغواني او سپین و او ځانګړتیا یوازې رنگ ده په نظر کې نیوي، یا هم د دوی هغه ګونځیوالی و چې تخمه په نظر کې د دوی ګونځیوالی او صافوالی په نظر کې نیوي. چې هغه صفاتونه او یوازې ځانګړتیا و. موږ وایو لکه څنګه چې مندل دا خبره وکړله او دې پایل ته ورسېدی چې د والدینو مور او پلار څخه یو خاصه د مور او یو هم د پلار څخه و نوي نسل ته ورکول کېږي، چې هغه د جین په واسطه دغه کوم خواص چې دی استي دغه ارث چې اخیستل کېږي د جین په نامه سره یادیږي، چې جینونه چې دی هغه یو د پلار څخه یو د مور څخه و بل نسل تور کول کېږي، چې جوړه چینونه چې بي دي هغه د علیل په نامه سره یادیږي. علیلونه چې دي هغه د دوو متبادل مثال یو صفت په دوو متبادل حالتونو څخه عبارت دي، او علیلونه هم مثال د هر قد د پاره جلا علیل، د ورشتان د رنگ د پاره جلا علیل، یعنی د ټول خواص چې د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي د هغه جینونه هم مشخص دي او علیلونه هم مشخص دي چې د یو د مور او یو د پلار څخه اخیستل کیږي، چې په دې کې ځینې غالب او ځینې مغلوب پاتې کیږي. مثال د خبرې که چیرې موږ لوړ قد والدین په نظر کې ونیسو، دوی چې او یو ټیټ قد والد په نظر کې ونیسو، مثال پلار جګ واوسي او مور قد یې ټیټ واوسي، د دوی کوم نسل چې مثال منځته راځي هغه چې دی اول نسل یې لکه څنګه چې وویل که چیرې دوی خالص جینونه کوم جینونه چې یوه خالص وه، په هغه صورت کې د دوی ټوله نسل لوړ قد والا راځي، او که چیرې خالص نه وه نو بیا په هغه صورت کې موږ او تاسې وایو چې د دوی یو پر درې دغه تناسب به واخلي، نسبت به واخلي، یعنی یو دانه به پکښې کې ټیټ قد او درې نور به یې لوړ قد ولري. او ځینو خلکو په دې باندې فکر کوي چې کم د دې کم نسل چې لاسته راځي هغه به منځني قد ولري، یعنی نه به لوړ قد یې نه به ټیټ قد. خو مندل دغه نظریه چې دوی به منځني قد ولري یا مخلوط به اوسي، دا نظریه یې مکمله رد کړله. بل راځو جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. فینوټایپ چې دی کوم خواص چې ښکاره کېږي فزیکي ډول ظاهري بڼه چې ده هغه د فینوټایپ په نامه سره یادیږي، او کوم چې موږ ته جینونه راښکاره کوي هغه د جینوټایپ په نامه سره یادیږي. مثال د خبرې که چیرې زه د ګل سپینوالي په نظر کې ونیسم، د سپین ګل چې دی هغه موږ په کوچني پی پی، او یا مثال ارغواني رنګ چې دی هغه په غچ پی پی، او سپین رنګ چې دی هغه په کوچني پی پی سره ښیو. اوس که چیرې هغه کوم نسل چې لاسته راځي هغه ارغواني رنګ لري، دا رنګ چې ښکاره کېږي هغه غالب چې دی هغه د فینوټایپ په نامه سره یادیږي. که ارغواني رنګ ولري هغه به مثال غټه پی او کوچنۍ پی اوسي، یا به هم دواړه غټې پیګانې اوسي چې هغه به د څه په نامه سره دی؟ جینوټایپ. یا که چیرې سپین رنګ ولري په هغو کې به دوې کوچنۍ پیګانې راغلي اوسي چې هغه به موږ د څه په نامه سره یادو؟ جینوټایپ. یعنی کوم چې موږ ته جینونه راښیي، یعنی داخلي جینټیکي رشته مشترشی هغه د جینوټایپ په نامه سره، او کوم چې ظاهري بڼه رشته هغه د فینوټایپ په نامه سره یادو. ورپسې راځو دوه نور مطلبونه چې د هوموزایګوس او هیدروزایګوس دي، هغه پیژنو. هوموزایګوس چې دی هغه موږ ته خالص خاصیت راشي، مثال کوم چې ژوندي موجودات چې صفت چې اوسي خالص اوسي هغه د هوموزایګوس په نامه سره یادیږي، او کوم چې الیلونه فرق ولري یعنی ناخالص اوسي هغه د هیتروزایګوس په نامه سره یادیږي. د مثال په ډول که چیرې موږ غټه دوې تیګانې اوسي چې هغه غالب اوسي ارغواني رنګ په نظر کې ونیسو، چې غټې تیګانې اوسي هغه هوموزایګوس دي. یا کوم چې سپین خالص رنګ اوسي، یعنی دوې کوچنۍ تیګانې اوسي هغه هم په هوموزایګوس کې راځي، ځکه چې د دوی الیل څه شی دی؟ یو ډول دی، خالص دی. او که چیرې مثال غټه تی او کوچنۍ تی پکښې کې راغلي اوسي، یعنی یو خاصیت یې پکښې ښکاره او یو پکښې مغلوب پاتې شوی اوسي، هغه به د هیتروزایګوس په نامه سره یادیږي، یا هم ناخالص. پسې راځو د مندل فرضیه وایو. مندل چې و هغه چې کله کوم تجربې سرته ورسولې هغه په پای د خپل د تجربو په پایله کې فرضیه وړاندې کړلې. چې نوموړي نظریې چې دي فرضیې چې دي هغه تر نن ورځې پورې په کار ویل کېږي او د استفادې وړ دي. لومړۍ نظریه دا وه چې جینونه چې دي هغه مثال ځانګړي خاصیتونه، یو ځانګړي خاصیت دي، او چې په دغه ځانګړي خاصیت کې یو جین د مور څخه او یو هم له پلار څخه راځي. دوهم فرضیه دا وه چې جینونه چې دي متبادلې نسخې لري، چې مثال د خبرې موږ وایو د مشانګو په نبات کې چې و د ګل رنګ د دوو الیلونو سپین او ارغواني څخه رامنځته کېدی. درېیمه فرضیه دا وه چې موږ وایو کله چې متفاوت الیلونه سره یو ځای کېږي د موږ وايي په دغه ځای کې مختلف خاصیتونه په مقابل ډول ښکاره کیږي او بل یې علیل د لیدوار نیوي. مثال په دوی کې به یو غالب وي او یو به هم چې همیشه مغلوب وي. په دوو خاصیتونو کې چې کوم علیل څه کوي د یو نسل څخه یو بل نسل ته وړي. او څلورمه نظریه دا وه چې مندل چې وو هغه په دې عقیده وو چې جینونه چې دي هغه ګمیټونو ته انتقالیږي او جینونه چې دي هغه د بل جین ځای نه نیسي، یعنی د بل جین پر ځای باندې نوزي. هر یو خاصیت خپل ځان ته مشخص جین لري. مثال د خبرې د مشنګو رنگ چې وو جوړه جینونه چې وو هغه خپل ځان ته وو او قد چې وو هغه به خپل ځان ته مختلف جینونه درلودل. د قد جینونه چې دي د رنگ پر جینونه باندې نوزي او د رنگ جینونه د قد پر جینونه باندې اغیزه نه اچي. ورپسې راځو د پونیت مربع وایو. په 1905 کال کې د رینالد پونیټ په نامه یو انګلیسي بیولوژي پوه عالم و چې هغه د تزویج دغه عملیه په ډېر یو اسانه طریقه سره وښودله چې د هغه په افتخار دغه کوم طریقه چې وه د پونیټ په نامه سره یاد سول. هغه یو چوکاټ جوړ کړي او کوم مثال دغه جینوټایپ او فینوټایپ چې وه هغه یې په دغسې ډول سره ورته ښکاره کړل. مثال یو خو چې وو سپین رنګ دغه و ګل و او بل هم ارغواني رنګ و چې سپین رنګ پکشي کې پټ او ارغواني رنګ پکشي کې غالب وو. چې په دې سره د دغه کوم چوکاټ چې جوړ کړی و په پورتنۍ برخه کې به د سپین رنګ ورکړی او په دې برخه کې غالب ارغواني رنګ ورکړی. څلور خانې ورکړی دا چوکاټونو ته او سپین رنګ چې په کوچني پی سره او ارغواني رنګ په غټ پی سره شدلی و چې په هر خانه کې یو د سپین او یو هم د ارغواني رنګ د سره یو ځای کېدی چې کوم نسل لمسه کېدی ټول چې و غټ پی کوچنی پی غټ پی چې هغه غټ پی په چی وو غالب او رنگي ارغواني رالی چې دا طریقه چې د ډیر کارونه شکرل ورته اسانه کړل. ورپسې راځو د تزویج اسموینه. ډېری وخت داسې مخامخ کېدل چې مثال ځینې شان و چې دوی به د هغه په کوم خاصیت چې و نه به پوهېدل چې دا خالص دي او که ناخالص دي. مثال هغه بیا داسې کوله چې هغه نوموړي یو نبات و که چېرې هغه لوړ قد درلودي دوی په دې نه پوهېدل چې دا اوس خالص دي او که ناخالص دي. نو دغه د دې د معلومول دپاره دغه غټ قد د معلومول دپاره د لنډ قد لرونکي نبات سره تزویج کول. که چیرې بل نسل یې ټوله چې وه غټ قد لرونکي وه نو په دې سره پوهېدی چې هغه څه دی خالص دي. او که چیرې په هغه کې درې لوی قد لرونکي او یو هم څه وی نه قد په دې سره پوهېدې چې هغه څه دی ناخالص دي. چې دا طریقه د دې سره مرسته کوله چې د تزویج ازموینه وکړي او په دې باندې پوه سي چې آیا دا نبات خالص دي او که ناخالص دي. ورپسې راځو د وراثت احتمال او احتمالات وایو. وراثت او احتمالات کې چې دی مثال موږ وایو احتمال خو خپله کېدلی سي چې احتمال صحیح اوسي او یا هم غلط اوسي. چې د احتمال موږ تصادفي پېښه په نظر کې نیسو ځینې وخت بې له دې چې د ازموینې سرته ورسوو د هغو خصوصیاتو ځینو نورو شیانو ته په کتو سره موږ څه شي کوو یو فیصله کوو. هغه چې دی موږ احتمال چې دی په مختلفو طریقو سره ښولی سو. مثال د خبرې د عدد په طریقه سره ښولی سو چې داسې ولیکو یو فاصله یو ولیکو یا هم په کسری باندې سره چې یو پر یو باندې او یا هم د فیصدي په ډول سره چې لس سل فیصده یا څونه فیصدي چې اوونه. مثال موږ احتمال پکښې کې ولرو یا شک پکښې کې ولرو هغه چې کو په هغه ډول سره حسابو. او که چیرې موږ پوه سو چې احتمال وجود نه لري یعنی تاسې هیڅ ډول احتمال په هغه کې نه لري هغه به موږ داسې لیکلی سو چې 0.0 ولیکو یا هم 0/0 یا هم د سلینې په ډول سره 0% باندې وشو. او د احتمال د معلومولو دپاره موږ یو عمومي فرمول لرو چې احتمال مساوي کېږي په د یو ډول ممکنو پایلو شمیر قیمت موږ اخلو تقسیم یې پر څه شي باندې کوو د ممکنو حالاتو د شمیر پر مجموعې باندې کوو. په دې سره موږ کولی شو چې خپل احتمال معلوم کړو. ورپسې راځو کروموزوم ته. کروموزوم چې دی لکه څنګه چې موږ په اووم ټولګي کې په تیرو لوستونو کې لوستلي وه چې حجرې په داخل کې ګرده جوړښت وجود لري چې د هستې په نامه سره یادیږي او دا چې و غالب و یعنې ښکاره و په حجره کې چې د هسته چې وه دوې اساسي دندې سرته رسولي. یو خو چې وه د حجرې حیاتي فعالیتونه یې کنټروله او بل د حجرې ته د مثل د تولید اجازه ورکول یعنې د مثل تولید چې و تکثر چې وه هغه په هسته کې صورت نیوي. په هسته کې کچیر موږ تر مایکروسکوپ لاندې وینو، موږ په هغه کې نازکې رشتې تاو سوي رشتې وینو چې دغه تاو سوي رشتې د کروموزوم په نامه سره دي، چې د ډي این ا او پروټین څخه چې سوي دي ترکیب سوي دي. او لکه څنګه چې موږ ویلي ډي این ا چې د هغه خپله د ارثي خواصو لېږ دنده په غاړه لري، کروموزوم عین ده ده، خو بیرته کروموزوم چې دی هغه د ډي این ا او د پروټین څخه ترکیب سوی دی. کله چې حجروي ویش صورت نیسي، په هغه وخت کې دا د کروموزوم تارونه چې دي هغه ډبل کیږي، کروماتیدونه جوړي، ډبل بازوګان جوړي چې د کروماتید په نامه سیدیږي. او کروماتید چې دی هغه دوه بازوګان چې په یوه نقطه کې سره وصل سوي، چې دغه د وصل نقطه چې ده هغه د سنټرومیر په نامه سیدیږي. سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. انسانان چې دي د کروموزومونو شمېر چې دي 23 جوړې دي او 24 دانې دي، چې دا نورمال اندازه ده. که چیرې مثال کم یا ډېر سي، د انسان مثال هغه د چې سره مخامخ کېږي، د مشکلاتو سره مخامخ کېږي. اوس موږ اوسېس نه نن ورځې موضوع په اخر کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د جینوټایپ او فینوټایپ څخه مطلب څه شو دي؟ دویم سوال، مندل خپل د تجربو په پایله کې کومې فرضیې وړاندې کړل؟ دریمه پوښتنه، جسمي حجرې او جنسي حجرې څخه مطلب څه شو دي؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت د ازادي رادیو لالارې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هېروئ.